پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ساجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې برس تاسو کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو او دا به هم واوري چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دننه شي ځینې کسان تبدیل شي. خو مخکې تر دې چې نور مطالبو ته مخه کړو، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. دفاع وزارت ویل تیرو دو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 9 دولت ضد وسله وال وژلي دي. د پوهنې وزارت وی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. او پاکستان نن ویل امنیتي ځواکونو د هغو 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه ژغورلي چې 13 میاشت د ایران او پاکستان په پوله کې تختول شویو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د پنځشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دفاع د وزارت د جمعې ورځې په سهار په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو ته د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې د 1200 ګډو تاروزي عملیاتو، 90 کمانډوي عملیاتو او 15 هوایي بریدونو په ترڅ کې اوښتې ده. دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې 19 وسلوال، د غور په 4 د ولسوالۍ کې 14، د هلمند په نوزاد کې 8 او د فراه په پشترود ولسوالۍ کې 6 وسلوال وچل شوي. دفاع وزارت زیاتوي چې په ننګرهار، میدان وردګ، اورزګان، غزنی، پکتیا او فاریاب ولایتونو کې هم تاروزی عملیات پیل شوی دي. دفاع وزارت په دې عملیات کې افغان ځواکونو ته د وخت مرګ ژوبله پړت نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلواله طالبانو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتې دي. د لوګر امنیتي مقامات وی دی ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې له 13 ساعتونو را په دې خوا تصفیوي عملیات پیل شوي دي. شاپور د لوګر امنی قمندانۍ وین شاپور احمدزي په سیمه کې د زیدي ریډیو خبريال ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټر سایکل چې 14 مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د لوګر امنیتي مقاماتو د دې تصفیوي عملیاتو په د لوګر امنیتي قمندانې د تصفیه عملیاتو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د دې ولایت اوسیدونکي ولایتي شورا غړي د لوګر کابل پر لویه لار له امنیو شکایت کوي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر کابل لویه لار چې خوست او پکتیا ولایتونه هم له پایتخت سره نښلوي، له 13 راهیسې ناامنه ده. د لوګر امنیتي مقاماتو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
6 تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل.
خاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپرهار ولسوالۍ شاوخوا 6000 نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شوی دی. پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه ژغورلي دي چې تېره میاشت ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سخت دریځې وسله والې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورانو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سرتیري هم پکې وو د تښتولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویل د پاکستان امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو 15 ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندلي دي او ایران ته سپارلي. نوموړي ویل چې د نورو ایراني برمته شویو امنیتي مامورانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په 14 سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال قونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولی عهد کی لاس بلل کیږي د خاشقجی د قتل پلان جوړونکو او عملیکونکو څخه و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشر انتخابات نوي شوي. پوتین هیله خودلې چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې دي او هغې د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې د انتخاباتو د مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې ده.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنیوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لشمیرل شوی او رايو خبرو چې تر دې دمه ګڼل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د کمیسون دننه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د احتمالي تغییراتو خبر ورکوي.
کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو حساسه باندې
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمېر رایو د بیا شمېرلو موضوع چیرو د فیفا ویان دوي.
ترایو د شمیرلو لړۍ موږ د تهیل من کړی یو چې خې نتیجې به ولرو په ځانګړي توګه په کابل کې.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه شي. د نورستان والی وایي
په دې ډول وسلو په نوم کې ډېر زیات طالبان راغلل د خپل وطن ته پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ نه لاس اخیستل.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ګڼو خلکو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی خو په کندهار کې مو بیا د ماینونو لښته ستونزو خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکوي چې د ګڼو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو رایې ډیټابیس ته داخلي کړې دي. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وسال له کمیسون سره شریکه کړې. وسال صاحب، د څومره ولایتونو رایې کمپیوټري سیستم ته تر اوسه داخلي شوې دي؟
ډېر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال ویان سره مې څو شپې وړاندې خبرې وکړې. اگر ته ویل چې تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوی دي. زبیح الله صدات راته ویل چې د بایومټریک دستګاو نه سرور ته د نږدې 100 کسانو معلومات هم انتقال کړي دي. دا اخره چې د نوموړي خبري وارو
تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیس د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته لګولې دي. او ورته وخت کې د بایومټریک وسیلو څخه هم معلومات د سرور ته لګول شوي چې څه باندې 100,000 کسانو معلومات لګول شوي دي. په ورته وخت کې نن هم څلورمه ورځ ده چې د کابل رای له سره شمیرل کیږي تر څو تورستین سره جدا شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په دغه څلور ورځو کې چې نن څلورمه ورځ ده، 130 د رای ورکونې محلونه تفتیش او له سره شمیرل شوي دي.
بله، او بخشی به سلسب ما مخکې ویل چې رای ډیټا بیس داخلي شوی دی او دوی ویل چې معلومات داخله شوی دي. په دې برخه کې توضیح درکړه چې مطلب یې څه دی؟
بله، د 15 ولایتونو نه چې څومره معلومات دی دوی وایي چې هغه دوی ډیټا بیس داخل کړي، خو هغه دستګاوی چې ما دوی تر رسیدلی د بایومټریک دستګاوی ځکه یو شمېر رای داسې هم دي چې اغه به بایومټریک کارول شوې دي. دوی یوازې دغه معلومات د 15 ولایتونو چې هغه کې د دزګاو بایومټریک شوی راي او نه بایومټریک شوی راي دواړه شامل دي. د 15 ولایتونو هغه ډیټابیس ته داخل کړي، خو اما یوازې بایومټریک شوی راي چې کوم دي هغه د 100 کسانو دي چې دوی سرور ته داخل کړي دي. تر دې مهاله
کسام د خپلواک کمیسون ویان د کابل موضوع ته اشاره وکړه، خو د کابل په برخه کې ویل شوی دی چې ډېر ستونزې وي. دوی څه وایي چې تر کله پورې تمه لري چې دغه رای به هم او د کابل معلومات به هم ډیټابیس ته داخل شي؟
د سادات په خبره چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه د رای په بیا شمیرنه کې کار واخلي، ځکه وخت نه وخت شکایتونه کیږي چې د رای شمیرنه کې لا هم غسنګ چې لازم دقت او د تور او سپین رای د بیلولو موضوع د پاغه کې انتقادونه موجود دي. خو دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه کار واخلي که په دې کې یو څو ورځې د کومانیټه چې دوی د قوس لسمه ټاکلې دغې نه که ځان هم پکې راځي، خو د دوی کوشش دا ده چې دغه رایې په سمه توګه باندې وشمیرل شي او د انتخاباتو ابتدایي پایلې چې د ولسي جرګې دي هغه که یو دوه درې ورځې ځنډېږي هم، نو دوی د ځان خبره کوي چې ښایي ځان پکې راشي.
د انتخاباتو له کمیسیونه بهر انتخاباتي بنسټونو چې ډېر کلی د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ترسره کېدو انتقادونه کړي دي، هغوی څه نه دي ویلي؟
بله، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي بنسټ رئیس یوسف رشید سره مې هم ډېره خبرې وکړې. هغوی په ډېره اندېښنه وښوده او اندېښنه یې دا وه چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ هغه لازمه مهنګي چې دا هغه نه ده موجوده چې دا کولی شي دغه د ابتدایي نوملړ او د رایو د پایلو په اعلان باندې تاثیر ولري. دوی وایي چې وخت نا وخت دوی داسې معلومات هم ترلاسه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي کوشش کوي چې په دغه بهیر کې مداخله وکړي او رای کم زیاتېږي وخت نا وخت. دا هم د دوی یو جدي اندېښنه ده په دې برخه کې. په ځانګړې توګه د کوچیانو په برخه کې دوی وایي چې په ځینو اوضو کې داسې ښکاري چې د رایو په شمیرونو کې هغه وخت کې چې څومره رای انتقال شوی دي د هغه نه کله زیاتېږي او کله کمیږي، نو هغه رای سره سر نه خوري په ډېری محلونو او مرکزونو کې. نو دا هم یو جدي اندېښنه ده د انتخاباتو د سر بنسټونو.
بله، مننه واصل بسال. د ولسی جرګې له انتخاباتو به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمیسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې د دوی په وینا هواري شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات رامنځته شي. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمیرنو ترڅنګ ولسمشرتو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسیون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسې یې پیل کړي. د یاد کمیسیون دویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نه شي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم ځینې بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی یې پاړه وایي،
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دي، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. ولسمشر ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په سره مخکې کیږي،
موږ دا تر اوسه نه دي اورېدلې، نه مو درک کړی دي. و رئیس خپل پر ځای دی، معاونین خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو اساته باندې نه.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون پر رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولی چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بېرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر یې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
او اسان کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري، قانون چې دی نسی کېدلی چې له کاره برطرفه شي. فرقی چه یو جرمی مسئله مطرح نیسی، ولی در خبال طول سنجا پا مدیریت دی انتخاباتو که و چه آقا مدیریت دیده که در لنشال خواه که گی نده کمیشنران لخواه که ضرورتونو مغر رهبری در لنشال که تغییرات باید راسی.
دی وی د قانون لمخې کمشنران د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولای چې دوی له دندو لری کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجوده او بدلونونه ته اړتیا ده باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره به د کمیسیون دننه ځینې تغییرات او اصلاحات راشي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو موضوع څیړو، خو لوی خبرتیا وروسته نورستان ته مخه کوو. او هلته د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې ګڼ طالبان له دولت سره یوځای شوي دي، او تازه د طالبانو یوه ډله له حکومت سره یوځای شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نورستان والی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې ډیر طالبان له حکومت سره یوځای شوي دي او خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي، چې د ده په وینا له دې سره د نورستان امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې 13 ورځې هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو او د حکومتي ځواکونو په غزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو دا غي سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی، او له نورو زیاتو یې هم اصول پروسې سره د یوځای کېدو مثبت اشاره ترلاسه کړې دي.
په دې ډول روسیو کومو کې ډېر زیات طالبان راغله خپل ولس سره یوځای او د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ نه لاس اخیستی دی. او په دې روسیو کې د طالبانو د طرف نه بعض مثبت اشاره په هر ساحه کې ملو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوښیوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختۍ او ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تن وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیرې د جنگ څخه د لاس اخستلو د پاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په نورستان کې ډیرو کسانو له جګړې لاس اخیستی او امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له ختیځ به شمال ختیځ ته ورشو. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې راهیسې نام نه و. اوس هلته خلک سره یوځای شوي دي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو زرتن اوسیدونکو ګډون کړی وو او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړکېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه او دغه راز خپل کلک ملاتړ یې د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلان کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بې ساري اقدام څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې خلک له جګړو او نامنویو څخه سخت په تنګ راغلي دي او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې لویې غونډه کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې خیلام کړ او دغه راس خلکو وویل چې دوی د افغان پوز د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي ترڅو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یوځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ سرګندولو ترڅنګ وویل چې دغه ډول ولسی حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي ترڅو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم امام صاحب جمع شدند، حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلان کړ او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسی ناستې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیې ډېر مثبت تاثیر کوي. کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډو ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې دې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یوه ارامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کمبوډیا کې د سره خمر په مشهې د کمونیستي رژیم د محل دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. دا موضوع احمد تکل څارلې ده او په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې کسانو دقیق جرم چې محکمې د هغو پر بنسټ دوی ته سزا واوروله څه؟
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم سرخ مردوه رهبران چې تر اوسه پورې البته ژوندي پاتې دي، نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ چې د بشریت پر ضد په جنایتونو او همداراز په جنګي جرایمو محکوم شول. د ملګرو ملتونو اړوندې د جرمونو نړیوالې محکمې په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیو سامپان په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. د حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ. په حکم کې راغلی و چې سره خمر د ویتنامیانو او د کمبودیا د چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د یادونې وړ ده چې د کمبودیا په قضا کې د مرګ حکم نشته، د اعدام حکم. دا چام اقلیت چې ما مخکې یادونه وکړه، دا په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد یې د مقاومت یوه وړه خو ډیره بې اغیزې کمزورې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو په دې جریان کې په دې اړه هم ډیر سوچ وکړ چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې حساب کړي و کنه.
بله، سره خمر اصلا څوک دی تکل صاحب؟ او استبدادي رژیم چې مخکې مو یادونه وکړه څه خوشتل؟
د سره خمر مشرانو په 1900 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت کړی و او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتام شول. نون چیا چې په همدې متهمانو کې دی چې د عمر بند حکم پې صادر شوی، دای د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو دوهم تورن خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه. څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه په ظاهره کې معتدله وښیي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول څو پراخې کلیوالې ټولنې رامنځته کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د رامنځته کېدو باعث شول چې په نتیجه کې کمبودیا له لوږې سره مخامخ شوله او خلکو به شاقه کارونه کول او پیدامونو به حکومت به ادامونه کول. نو ځکه د دوی دغو اقداماتو ته د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کیږي. البته په طبیعي ډول دواړو تورنو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو په نتیجه کې قرباني شوي دي.
تکل صاحب، مننه. په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده، چې له امله یې هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته په اوسط حساب مرجوب لاوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوی چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلی چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتر نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوی ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتر مربع مساحت ماینونو او ناچاد محباتو ملوث صحیح سرویس شوی دي، چې د هغوی د جملې څخه 201 کیلومتر ساحه د ماینونو او ناچاد مهماتو د توکو څخه پاک شوی ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي، او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کور لپاره مې بوټي راوړل، دغه سرای دې چې ته خپله پکې ناست یې پخوانی سرای مو دی، او دغه شاته ما دغه خوا څخه بوټي راخیستلم، مګر په پوټو باندې چې راواوښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا د اتو کالو شاوخوا وم، پر مین وختلم کوچنی وم شم پاټ.
د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاکه ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحې له په هر ولسوالۍ کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوان دي، جړۍ ده، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله د علي کاسه کې ما کار کړی دی چې په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیاتې پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالۍ کې موږ پاکې او ناپاک ساحې لرو.
افغان چارواکي وایي چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاو د توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا هیله او امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست، او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاس پوڅې نه یاست. نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګاري په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در به در دي، او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو تاسو بیا راسئ. بلکه د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسې څخه دا هیله امید لرو که تاسې د رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنیو باندې د لکه بوبو بندونو دا چې نور تاسې ساتي د پردې باندې حملې مه کوئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام. السلام علیکم.
او ځوان د کور نشي راو د بازار سره چې وځه تعلق پلان د بيسان سره په امني یاره بسګر سره راځه سردا موده امري سره چې راځي چې څا کاټه لږه تور د منې کړي باندې ما نه کوي چې راځي د سر راځه په کې سره کړه سره او څه د سر غلط د پلان د بيسان سره هم سیر سره دا هم شکایت لرم.
ل ګرمي څنګه ځان ساتل شو په دې برخه کې مو اسمت څاروان لوي نوي ټکنالوژي خبروي.
که څام دوبای لال لري ری او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبي سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر پسړه پوری نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې و داسې ماده جوړه شوی چې د کړکۍ په شیشي پوری نشلول کیږي او د تودوخه مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نشلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رونا او نری فلم پر شیشه ونه خلول شي نو د لمر د وړانګو د اویا سلنې تودوخه مخه نیسي، او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اوتومات ډول رنگ توریږي چې د تودوخه لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکو ادعا کوي چې د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي د ودانې مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکو همداراز وایي چې که هوا د سانتیګراد 20 درجو ته ورسیږي یا تر دې لوړ شي د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 20 درجو ټیټوي فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر ښه دی چې شاوخوا یې شیشه یي وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودله چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي.
مخکې تر دې چې زما رایه زما حق پروګرام خپور کړو، رضوان مراد لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځشنبه د ورځ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 شپې د دولت ضد وسلوال وژلي او 15 نورې ټاپیان کړې دي. د لوګر امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې له تیرې 40 ساعتونو راپدې خوا تصفیوي عملیات پیل شوي دي او په ترڅ کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټر سایکل چې 14 کې مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا کونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وشل کېدو په قضیه کې پر 12 سعودي چارواکو بندیزونه ولګول. په دې چارواکو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه نږدې سلاکاران هم شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري تر څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نوی کس د دې هیواد واک ته ورسیږي.
زما رایه زما حق
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زماحق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د یو شمیر ولایتونو د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د کابل او پنځیر ولایتونو ټوله او د یو شمیر ولایتونو د جنو مرکزونو رای به بیا شمیرل کیږي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندوز ولایت په ګډون ښایي چې د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر مرکزونو رای هم بیا وشمېرل سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د رای شمېرنې د مرکزونو په اړه جدي شکایتونه موجود دي او ممکن چې رای بیا وشمېرل سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست کڅه هم د ټولو دغو مرکزونو په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د کندوز ولایت د انتخاباتي مرکزونو په اړه زیات شکایتونه موجود دي.
اټکل نشو کولای ځکه چې معلوم نه دي، اما په وخت زمان سره معلومات اتمن شریکو. د کندوز په اړه چې خبره کړې شکایتونه موجود دي، احتمال د دې موجود دی چې کندوز ځینې مرکزونه هم
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د 230 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دویمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10مه نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان وایي چې تر اوسه د 10 ولایتونو د بایومیټریک معلومات سرور ته داخل سوي او دغه پروسه به په کم وخت کې بشپړ سي. میرزا محمد حق پر زیاتوي چې د کمیسیون کارونه له محل ویش سره سم پرمخ ځي او په اعلان شوي وخت سره به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د شفافیت لپاره د رایو بیا شمېرل اړین بولي، خو په دې برخه کې د عدالت ټینګښت مهم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ویرشته چې ځینې مغرضې کړی د رایو بیا شمېرنې په بهنه فساد لاره هواره نه کړي.
چې خدای نخواسته دغه بیا شمېرنه او تفتیش داسې نه چې د فساد لپاره لار هوار کړی او په دې کې ځینې مغرضه کړی یا افراد د نفوذ د مالولو په اساس راشي په کمیشن باندې په دفترونو کې یا فشار راوړي یا غو تطمیع کړي او په دې کې دغه لړۍ دې پر ځای باندې چې عدالت کې تامین کړي
که فساد بنسټیز کړي. خغلی رشید زیاتوي چې د رایو د شمیرلو پر مهال باید د کاندیدانو استاذ موجود وي او کستون ز موجوده و نو باید لا طرز العمل سره سم د شکایتونو فرمې ډاکیسی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای هیڅ اده به اجازه ور نه کړی چې د دوی په کارونو کې لاس وهنه وکړي او په دې برخه کې شفافیت ته ژمن دي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي، آیا بیا شمیرل شفافیت سره مرسته کوي؟ ل دوی به واورو.
نجیب الله شاکریم، د رایو د شفافیت لپاره کومه پروسه چې روانه شوې ده، د دې نه وړاندې مهمه دا وه چې باید داسې نه وای شوی چې بایومتریک کار نه وای کړی یا درغلی شوی وای. اوس چې شوې ده هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري، نه دا چې سرسري یو څوک محکمې ته معرفي شي، د هغه حیثیت هم خوندي ونه ساتل شي، حال دا چې هغه کاندید وي. همداسې د رایو ورکوونکو حق باید ضایع نه شي.
بخت الله ساکب یم، لب دا چې خلکو ډیرو په سختو شرایطو کې رایه کارولې ده، باید د هر کس رایې ته ځنګړی احترام وشي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې تر سره کیږي، د خلکو د زیات ګډون په خاطر باید د خلکو کارول شو رایو ته ډیر احترام وشي، تر څو په راتلونکو ټاکنو کې بیا هم خلک په دې وتوانېږي او دې ته هیله مندي وښیي چې تر څو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي.
هم عبدالاحمد درودوالیم، نو زموږ هیله غوښتنه دا ده چې په دغه مولد له سره غور وسي او دغه رای له سره دقیق وڅېړل شي. هغه نو ښه به وي چې دغه موضوع دقیقه سي او تر څو هیوادوال پوه سي چې زموږ رایې له ارزښت نه ډکې دي او امیدواری پیدا سي د راتلونکو د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره.
د ولسی جرګې د میزان د 28مې، 29مې او همداشان د عقرب میاشتې د انتخاباتو په اړه یو شمېر شکایتونه موجود دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، خو په ځینو کې بیا صندوقونه په زور اډک سوي. کمیسون وای د هغو مرکزونو رای به بیا شمېرل کیږي چې په اړه یې شکایتونه ثبت سوي، او یا هم د شکایتونو کمیسون یې په اړه د بیا شمېرلو پریکړه کړې. دا چې د څومره مرکزونو د رایو د شمېرلو پریکړه سوي او دغه بهیر څه ډول روان دی، د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو خو به اغیز نه لري. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یې فیفا ویان ده. مروه امینی را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. د بحث کورباز رحمت الله افغان یم، میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، تر اوسه د څومرو مرکزونو د رایو د بیا شمېرلو پریکړه سوې ده؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته امینی صاحب ته او ستاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو کې به غلطه د ځینو مراکزو چې په هغې باندې شکونه شتون لري یا همه غلطه شکایتونه ثبت شوي دي او غلط تقلو او درغلي ترسره شوي ده، د هغې رایې به له سره شمارل کیږي. په کابل کې به د ټولو مراکزو رایې شمېرل کیږي. د پرون دغه پروسه پیل شوې ده شاوخوا 15 ورځې، او همدا ډول په ولایتونو کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده. په ولایتونو کې به د همغه مشخصو کونې مرکزونو رایې به له سره شمېرل کیږي چې هغه ناظرو بنسټونو هغه شکایتونه ثبت کړي دي، او په ورته وخت کې هم د ټاکنو په ورځ هم په همغه مراکزو کې ستونزو مشکلاتو شتون درلود، او یا هم هغلته د بایومتریک وسیلې کار نه دی کړی. بیا هلته د مرکز د هغه محل رئیس او ناظرو بنسټونو استازو هم دوی سره موافقه کړې ده، تر څو هغلته قلمي د دوی نمونه ولیکل شي او وروسته هغه ډیټابیس سره سر ورکړل شي. همدغه ټول مراکز دي چې د رای به له سره شمېرل کیږي، تفتیش به کیږي، او د ټولو په وړاندې تر څو شفافیت هم تضمین شي او خلک هم باورمن شي.
کوم لامل چې تاسو بیا شمېرلو پریکړه وکړه؟
تاسو د میزان پر 28مه او 29مه ولیدل چې په کابل کې بدبختانه نسبت د نور ولایتونو په پرتله دلته ستونزې مشکلات ډیر وو. په ډیری مراکزو کې هغلته یا هم زورمندانو هڅه لیدې کړې وه تر څو هغلته مداخله وکړي، یا قصدن هلته د بایومتریک وسیلې خرابې کړي، یا قصدن د بایومتریک وسیلې څخه کار وانخلي. دې ته ورته نور دا ډول موارد وو چې هغه د لامل شول تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړي چې د کابل د ټولو مراکز راي دي د سره وشمیرل شي او په ورته وخت کې د نظر بنسټونو د سیاسي عذاب او د کاندیدانو غوښتنه هم دغه څه و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم غواړي شفافیت تضمین کړي، د نورو بنسټونو غوښتنه هم دغه و. هدف یو هدف و او دغه هدف ته د رسیدو لپاره او د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره د سره رایشمیرنه د ما په نظر باندې کېدلی شي چې د دوی قناعت هم ترلاسه کړی شو او حق مقدار ته وسپور.
د طرز عمل په اړه کړه چې د پخوانی رایشمیرو د طرز عمل په اساس تاسو مخکزي کنوي او بڼه ورته جوړ کړی ده.
دا ځلې په ماغه کومه ورکونې په محلونو کې چې کومه رایشمیرنه تر سره شوې ده، وغلته کومه نتایج او رزلټ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلی وو، دا څه ویل کېدل چې په هغه باندې هم ځینې لاسوهنې ترسره شوې دي. طرز العمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته رامنځته کړی دی، د هماغه طرز العمل پر اساس باندې پرون دغه پروسه پیل شوله. د همدغه ستونزو مشکلات چې په دغه پروسه کې شتون درلود په همدې اساس باندې د کابل د دفتر رئیس هم له دندې ګوښه شو او د خپل ټیم سره نوي کسان چې د ډیټا انټری برخه کې دوی کار کول او هغوی اوس په دغه برخه کې دوی کار کوي، د سره دغه رای دوی شماري او په ورته وخت کې تفتیش کې هم دوی همکار دي. او په دې ترڅنګ د مزار رئیس کابل ته تبدیل شو ښاغلی اکبری چې یو قوي مدیر دی او په ډیرو ولایتونو کې توانیدلی دی، په هغه ولایتونو کې چې هغلته ټاکنې یا بحراني شوي دي یا هم نتایج له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، د ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. په همدې اساس باندې هغه کابل کې دته دغه مسؤلیت ورسپارل شوی دی او نن دویمه ورځ ده له دغه پروسې څخه هم ټول نظارت کوي او ډېر په شفاف ډول سره رسنۍ هم کولای شي هغلته له نږدې وګوري چې دغه پروسه څه ډول مخته روانه ده او نظر بنسټونه هم خپل استازي هغلته لري.
مروه جان، د رای د بیا شمیرلو پروسه شفافیت څومره تاثیر اچولای سي؟ تاسو ناراضي د څنګه یو اقدام ده؟
سلام تاسو افغان صاحب، صدات صاحب ته از آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته، درې د شمیرلو هغه ویل چې نظر بنسټونو هم غوښتل ځکه په ټول افغانستان کې ل زینو ستونزو سره موږ مخامخ وو. خود کابل ستونزې بيخي ډېرې وي او که د کابل رای لسره نشمیرل کېدی او دغه لړۍ نه و پیل سوي نو د خلکو هغه اعتبار او اعتماد چې دوی په کمیسیون کړی و د نور هم زیانمن کېده او خلکو حتی ډیره غوښتنه د مو کابل څخه دا و چې کابل کې باید د نورو ولایتونو په کچه ښې ټول ټاکنې ولرو، ځکه دا پلازمینه ده، مرکز ده، کمیسیون دلته شتون درلود. خو د کابل ستونزې بیخي ډېرې وي. د رایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته هیله مند کړي یو چې ښې نتیجې به ولرو په ځانګړې توګه په کابل کې، خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه ده چې دا موده یې چورته ټاکلې ده، په څو ورځو کې چې دوی تعین کړي دي دغه لړۍ که خلاصه نه سي دا به بیا د نتایجو پر اعلان باندې خپل زول لري، ځکه هر څومره چې دا لړۍ ځنډول کېږي همدومره موږ پس پاتې کېږو او هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی دی دا به بیا زیانمن کېږي.
ستونزه دلته شته، هغه دا چې کله بیا رای شمیرل کېږي ممکن ځینې مغرضې کړی او ځینې کسان لاسوهنه تل زمینه برابره کړي، یعنې د رایې او کومې شفافیت چې دا تر پوښتنې لاندې راسي. په دې برخه کې تاسو نظر بنسټونو په توګه هلته کوم ناظرین سي دي څه وایي؟ یعنې داسې څه خو به نه تېرېږي هلته چې ځینې کسان هلته لاسوهنه
د ټولو نظر بنسټ ټونو ناظرین په کمیسیون کې شتون لري. د فیفا ناظرین هم شته او د نوماندانو ناظرین هم په نوبتي ډول باندې ورسي ل دغه پروسې څخه دوی هم لیدنه کوي او ګوري چې کمیسیون څه کوي. تر اوسه موږ د سي غیر قانوني عمل سره چې له قانون سره سمون و نه خوري د کمیسیون له خوا مو نه دلیدلې. یوازې موږ په ځینو غوښتنه مو چې له کمیسیون څخه درلودي هغه تر اوسه نه دی عملي کړی. د مثال په توګه موږ ویل چې دغه د هر نوماند رائے چې حسابيږي د دې یو فورمه د نتیجو دی هر ورځ د کمیسیون په دروازو باندې بندي تر څو نوماندان هم خبر سي چې نن ورځ څومره رای د دوی شمیرل کیږي او څومره شمیرل سوي دي او هر ورځ دا اپډیټ کیږي. خو لا تر اوسه پورې کمیسیون موږ دغه غوښتنې ته ځواب نه دره کړی او نور داسې غیر قانوني عمل که موږ ووینو پرون او نن خو مو تر اوسه ورځ پیل ده کې ووینو بیا له رسنیو سره او له کمیسیون سره هم شریکو.
صدات صاحب، د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو همدارنګه د ځینو ولایتونو د مرکزونو د بیا شمیرل پریکړه سوي ده، آیا د دې احتمال شته
چې نور مرکزونه د دین علاوه نور مرکزونو د بیا شمیرلو پریکړه وسی.
بیا مې صاحب ورته اشاره درلوده د دیغه پړه باندې ټاکن خلا کمیسیون پریکړه وکړه ترڅو غلطه لسره راشمیرنه تر سره شي تفتیش تر سره شي ترڅو ټول باورمن شي چې غلطه تور سپین سره جدا شوې دي. د دې وروسته کله چې ابتدایي نوملړ اعلان شي د شکایت کمیسیون هم په دې اړه باندې دوی هم مسولیتونه لري، دوی به هم کار کوي او هغه کوم شکایتونه چې دوی ته رسیدلی دي هغه به دوی حاصل دي کوي چې مستند کړي او هغه ته هم رسیدګي وکړي. که چیرته دا ډول موارد ولیدل شي ممکن غلطه هم د ځینو مراکزو رای له سره وشمیرل شي. اما په اوس کې کراشو بل موږ د بدیل لارې لپاره ښه د بدیل لارې موږ نه درلودله. بدبختانه په یو شمیر نتایجو په پاڼو یا رزلټونو کې هم لاسوهنه ترسره شوی وي. فکر وکړي په رزلټ کې یو رقم دی اما په صندوق کې چې ګوري غلطه بیا بل څه وایي. د دغه په خاطر باندې هم کمیسیون فیصله دغه و چې په همدغه مراکزو کې چې غلطه ځین افراد اشخاص او حسره دې کړی د چې غلطه مداخله تر سره وکړي او زمینه دې لپاره برابر کړی چې یو چا په ګټه او په زیان باندې کار وکړي. کمیسیون همغه مراکزو رای له سره وشمیري د ټولو پر وړاندې د کاندیداتو د کاندیدانو نظرونه پر وړاندې چې په نوبتي ډول سره به دوی دغه پروسې څخه نظارت کوي.
تر اوسه پر چې څومره شمیرل سوي دي څومره ستونزې کې موجودې وي، یعنی اگر تاسو شمیرل دي اگر نتایج درې په صندوقونو کې لا سیمونه راغلي او څومره ستونزې او تفاوتونه موجود وي.
دغه لړۍ پرون شروع شوې ده په کابل کې،
البته په نورو ولایتونو کې چې تقریبا د شاوخوا 400 مرکزونو د شمیرلو بیا پریکړه شوې ده هغه په اړه کړو.
په ډیرای ولایتونو کې وکن مشکلات و ستونزې وی په مغ مراکزو کې چې غلطه بیرته وخت ورکړ شوې تر څو غلطه د مغ مراکزو لري سره وشمیرل شي. اما ځینې مراکز بیا دغه سی وو چې دومره تفاوت نه پکې راغلی، غلطه قصد تند دې د لپاره هم ځن کاندیدانو هم د شخصي مسایل په خاطر باندې حاصل دې کړی د چي یو بل په زیان باندې کارتر سره کړی او یا هم حاصل دې شوې د چي پرزل شیت کې غلط یو کارمند دوی ته شی اضافه لیکلی وي اما په صندوق کې هغه تشتون نه لري. خو نتیجه ان شاء الله ښه ده او د ما په نظر باندې ته دې بل خلاله ټاکنو خپل کمیسیون هم نه درلودل. مونږه وعده کړې و د خلکو سره چې مونږ تور سپین رای سره جدا کوو په هغه مراکزو کې چې دغه تورونه په غی باندې لګول شوې دي هم دغه ښه لار بلل کېږي چې تر څو وتونی ګتور سپین سره جوړ کړو.
تر هغه مېرل کوم د سیوګدو سی دوام پیدا کی دغه بعد انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر ونه لري.
کمیسیون په همدې باندې کار کوي، کوشش کوي تر څو په هغه نیټه مو اعلان کړي د په هغه مشخصه نیټه باندې د قوس پر دویمه نتایج اعلان کړو. د ولایتونو او د کابل هم د قوس پر لسمه نیټه باندې، اما ټیم نوې دی لکه څنګه چې مخکې ویل د کابل د دفتر رئیس او د دوی ټیم لدن د منفک شوی دی، نوې همکاران راغلي دي. دوی به اولی ورځ به څنګه دغه پروسه سره به دومره بلد نه وسیږي، اما دوی ته په دې برخه کې روزنه ورکړل شوې ده تر څو د کوم ستونزې مشکل سره مخامخ نشي. پرون شروع شوې ده، ان شاء الله کوشش دې کوي تر څو په مغه نیټه مو اعلان کړي هغه نیټه ته چمتووالی ولرو چې د کابل به د قوس پر لسمه اعلان وو. نن هم موږ تاسو د اقرب دروښتمه نیټه ده وخت ورته لرو او هغه کوم تخمینی هغه چې موږ سره دی د قوس تر شپږمه پوری به ان شاء الله د کابل د ټول رايو شمیرنه به پای مو میاو څلور ورځې بیا لرو تر څو وتونی ګو ابتدایي فایل اعلان.
مروجانه تاسو دوی سرګندونه واورید دوی ول چې ژمنده د محلوي رسم دوی خپل مننه نتایج اعلان کی هي تاسو وړاندوینې چې دي چې دوی وتونی کی چې دا کوم ټاکل شوی مودې باندې چې دوی مخکې اعلان کړو دا فایل اعلان کی
ساده صاحب سره بدویم چې د وخت مدیریت د کمیسیون له ډیرو مهمو کارونو څخه ده. څو ځله د تقویم چې دوی اعلان کړی و دا نقصه وای د کمیسیون له خوا د دې لامل چې د رايو بیا شمیره نوي چې د کمیسیون سم نه مدیریت له وخت څخه وي. خو تر اوسه هم په رايو کې په ځینو ولایتونو کې ډېری مهمې ستونزې شته. زه د کندز مثال ورکولای سم. پرون ورځ یا دوه ورځې مخکې فیفا یو مطبوعاتي اعلامیه درلوده چې له رسنیو سره یې شریکه کړله. په هغه کې زموږ غوښتنه له کمیسیون څخه همدغه وه چې د کندز ولایت رای بیا باید له سره وشمیرل شي د ټول کندز د ځینو مرکزونو نه، ځکه د خاصو نماندانو لخوا او د عامو خلکو لخوا نه فیفا ته اسناد را رسیدلی دي چې هلته د پر رزلت شتونو کې بیخي ډیره لاسته وهنه شوې دي.
یعنی تیر ورځ ما د انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې وکړې ویل چې ممکن د کندوز د ځینو مرکزونو رای وشمرسي دا ستونزه دوی مني.
یعنی دغه لړۍ بیا هم اوږدیږي تر څو د کابل د رایو بیا شمیرنه ختمیږي او د دې ترڅنګ هغه ستونزې چې شته د سپینو او تورو رایو جلا کول بیا د نورو ولایتونو چې سادات صاحب هم یادونه وکړه چې په ځینو مرکزونو کې موږ ستونزې لرو هغه باید له سره وشمیرل سي. د کندوز مسله هم ډیره جدي ده ځکه له کندوز څخه موږ ته بیخي ډیر شکایت را رسیږي. هغه شکایتونه تر دې حد پورې جدي دي چې شاید د نتایجو د اعلان په هغه پایلو باندې ډیره بد اغیزه ولري. یعنی دومره لاسوهنه سوې ده چې په لنی توګه یو ځانګړی نومان ته دوی کار کړی ده او د لوی ستونزه ده. یعنی هر څومره چې کمیسیون د رایو په شمیرنه کې دوی ځنډ کا همغومره موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو. د تقویم بیا نقص کیږي او کله چې دا تقویم د دوهم د قوس او د لسم د قوس چې بیا د کابل رایې نتایج به اعلانیږي بیا ولس مشري زو ټاکنه ته تر سو دوی چمتواله نیسي. نو په اول د جوزا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ موږ باید خپل ولس مشر وپیژنو. هر څومره دا لړۍ اوږدیږي په ولس مشري زو ټاکنه باندې ډیره بد اغیزه کوي.
که د بایومیټریک ډیټا په اړه باندې چې سرور ته انتقالیږي معلومات ورکړي تر اوسه پورې د څومره ولایتونو د بایومیټریک ډیټا سرور ته داخله شوی؟ البته که اوریدونکو ته په عامه اصطلاح ووایي څومره معلومات یا څومره له بایومیټریک نه معلوماتو مرکز ته انتقال شوي؟
تر اوسه پورې د 12 ولایتونو د بایومیټریک وسیلو نه معلومات سرور ته انتقال شوي دي چې تر دې دمه پورې څه باندې 600,000 رقمه کېدلی شي او په همدې باندې اوس هم کار کېږي تر څو وتوانیږو تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه لړۍ هم بشپړه شي. لیلا هم ټول رسېدلي دي بغیر د هرات د دوه ولسوالیو نه او همدا ډول د فراه څخه نور ټول مواد کابل ته رسېدلي دي. بایومیټریک وسایل البته چې دلته سرور سره موږ وصل کړو تر څو هغه معلومات سرور ته د انتقال کړي. په هغه کې انشاءالله کومه ستونزه مشکل نشته دی، اما دا چې د همزمان د کابل او په ولایتونو کې هم همزمان مونږه د رایو د شمیرنه لسره تر سره کوو په مراکزو کې چې غلطه ضرورت د دلیل کېږي چې غلطه باید د شمیرنه لسره وشي او تفتیش دې تر سره شي. که بیا هم یو دوه ورځې درې ورځې د ما په لزه کې چیرته ځان راځي، اول خو مونږه نهایي کوشش مو دغه دی چې باید په هغه نیټه چې کمیسیون ویلي دي چې د قوس پر دویمه باید ولایتونو ابتدایی نوملړ اعلان وو نهایی کوشش دی موږ هم دغه دی که چیرته بیا هم دوه درې ورځې په هغه کې ځان راځي هغه ځان به هم د دې په خاطر باندې وسیږي تر څو اقل ته په درست ډول سره موږ دغه وتوانیږو حق حقدار ته وسپارو او دغه لړۍ په درست ډول سره پر مخ ویسي. یعنی سرسره کې تیره نشي او هڅه دې وکړو تر څو هغه موارد چې نظرو بنسټونو مستند کړي دي همدا ډول زموږ سره نورو خلکو شریک کړي دي هغه ته هم په درست ډول سره رسیدګي وکړي وشي او ټول کاندیدان هم قناعت ورکړل شي. بدبختانه هم دا اوس هم که تاسو ګورئ زموږ تاسو 2015 کسان ځانونه نوماند کړي وو همدا اوس هر یو هم تر 10,000 or 12,000 کمیرا د دوی په نظر باندې لري یا حتی د خزیات لري چې دا به خپل یو لوی درد سر د کمیسیون لپاره رامنځته کړي. کمیسیون باید په دې باندې موږ کار کوو تر څو وتوانیږو هغه میکانیزمونه پر لاره واچوو چې وکولای شو ټول کاندیدان هم قناعت ورکړي شو ځکه په دوی کې 250 کسان به کامیابیږي او نور به پاتې کیږي. اما که چیرته دغه پروسه هر څومره شفافه واوسیږي کیدلی شي دوی هم قناعت ورکړي چې هغه چاته چې خلکو رای ورکړي هغوی به د ملت کورته لاره پیدا کوي.
تاسو دا ونه وکړه چې د شاوخوا 12 ولایتونو هغه ډیټا سرور ته داخله شوې ده، څومره تکراری رایه تاسو موندلې ده؟
تر اوسه پورې دا معلومات همکارانو په دې باندې تر اوسه کار نه دی کړی خو دغه لړۍ کړه چې بشپړه شوله هغه ټول راټولوي. لکه څنګه مو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې هغه پروسه کې هم د پروسې په آخر کې څه باندې 600,000 کسانو چې یا هم تکراری وو یا هم نور مشکلات درلودل یا سن کم وو هغه ارقام شریک کړل. دا ځل به ان شاء الله دا پروسه چې پای مومي غوروسته نتایج او پایلې به تاسو سره شریکوو چې کوم موارد مو پکې پیدا کړی دي او تعداد څومره وو اتمن ان شاء الله تاسو سره شریکی.
اغلی امینی، تاسو د نظر بنسټ په توګه باندې سپارښتنه لري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د لپاره چې د سرور یا ټکنالوژي کې ګوتې ونول سي څه کول پکار دي تر څو پورې د خلکو رای خوندي وساتل سي. ممکن ټکنالوژي د لاسوهنه د رای شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي سپارښتنه څه دي؟
بېشکه چې له پیل څخه تر اوسه پورې موږ له کمیسیون څخه یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې د خلکو رایو ته دې سم ځواب ورکړي او خلکو په ډېرو ستونزو سره دغه رای کارولی دي. اوس که کمیسیون هغه خپله ایماني یا وجداني دنده نه ترسره کوي او په دغو رایو کې دوی لاسوهنه کوي چې زه مطمئنه یم نه یې کوي. سعادت صاحب دلته ناسته او موږ ته څو ځله یې په خبرونو کې دا ویلي دي چې کمیسیون به خلکو ته ډاډ ورکوي تر څو په دغو رایو کې لاسوهنه ونیسي. یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې د افغانستان قوانینو ته دې په درنه سترګه وګوري، بیا دې دا قوانین نه نقص کیږي د دواړو کمیسیونونو لخوا په ځانګړې توګه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه، او دغه تقویم یې چې اعلان کړی ده که دا بیا نقصي ما مخکې هم وویلی چې ډېرې لویې ستونزې به ولسمشریزو ټاکنو ته موږ ولرو، او دغه ستونزو او شکایتونو ته چې کمیسیون پورې اړه لري که دې ته رسیدګي ونیسي په هیڅ عنوان هیڅ افغان دې ته حاضر به نه شي چې په نورو ټاکنو کې به ګډون وکړي، او دا به د ډیموکراسۍ اصل ته، د ټاکنو اصل ته، او د خلکو د ګډون اصل ته لویه ضربه وي.
سعادت صاحب، هغه مامورین په ولایتونو کې چې هلته زیات ستونزې موجودې وي، شکایتونه موجود وو، تاسې برطرفه کړي دي یا تبدیل کړي دي، دغه سرنوشت په اړه راته ووایه چې دوی خو به عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي نه وي او په اړه باندې راتلونکي کې څه پرېکړه کوي.
په اوس کې تاسو په جریان کې هستئ چې د کابل د دفتر رئیس له دندې څخه منفک شوی دی، همکاران په همدې باندې کار کوي. که چیرته داسې موارد ولیدل شي چې په هغې کې دوی دخیل اوسیږي، له دوی مسؤلیت قصدن په درسته ور سره نه وي پر مخ وړی، یا هم هغلته هڅه لیدې کړې وي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي، دوی به حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي، د دې تر څنګ چې دوی به له وظیفې څخه هم منفک کیږي. په همدې باندې کار روان دی، له کابل څخه پیل وشو او په ټولو ولایتونو کې به د نورو نهادونو د نظرو بنسټونو په همکارۍ به مونږ هڅه دې کوو تر څو دا ډول موارد مونږ راپیدا کړو، هغه مستند کړو، او هغه کسانو چې دغه پروسې پر وړاندې یا بې غوري کړې دا وایي هم قصدن هڅه دې کړې چې دغه پروسه زیانمنه کړي، دوی به خپله سزا ګوري او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي. لایم تاسو په قانون کې هم دوی ته جزا ټاکل شوې ده، یعنی داسې نه ده لکه په تیرو ټاکنو کې به چې هغه یو اخلاقي موضوع و، دا ځلې به دوی حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او له دوی سره به هم د همغه خپلو کړنو په حساب ورسره کیږي.
هغه لمنې په تیرو انتخاباتو کې ستونزې موجودې وې، ځینې کسان درغلی ته لاره هواره کړې وه، انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موضوع لري، په مخ کې د جمهور ریاست انتخابات لرو، د دې لپاره چې دغه ستونزې تکرار نه شي، هغه کسان چې دغه لویې پروسې ته زیان اړولی، خلکو باور یې کم کړی ده، مطلب مې د کارکوونکي دي، څه کول پکار دي تر څو پورې چې انتخاباتو باندې د خلکو باور بایللی باور بیرته ترلاسه
شي؟ نه یوازې د کمیسیون کارکوونکي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي، هر هغه ځانګړی نوماند، هر هغه افغان چې دغه ملي پروسه یې زیانمنه کړې ده، او بالاخره په هره طریقه باندې چې دوی په هر ځای کې کار کوي، د کمیسیون کې کارکوونکي ده، نوماند ده، ځکه له نوماندانو څخه هم موږ ډېرې داسې درغلۍ ولي دي چې هغه په ښکاره ډول د افغانستان د قانون نقصول دي او دغې ملي پروسې ته زیانمن کول دي. د دوی سپارښتنه یا هم د دوی معرفي کول عدلي او قضایي برخو ته د به یو لوی درس وي، یو لوی عبرت پسي نورو ټاکنو ته، ځکه موږ یو داسې نه و چې یوازې ولسي جرګې ټاکنې موږ درلودلې، دا خلاصې سولې او هیڅ ټاکنې په افغانستان کې نه ترسره کیږي. یوازې یو ځل که د کمیسیون کارکوونکی یا هم نوماند یا هم هر افغان چې دغه جرایم د ټاکنو ترسره کړي یا هم تخطي او تخلف کړی نظر په خپل جرم باندې دوی مجازات سي، تاسو باور وکړئ موږ به په افغانستان کې هیڅکله بیا د ستونزې نه لرو، هیڅوک به له خپلې دندې څخه سرغړونه نه کوي، هیڅوک به دغې ملي پروسې ته، ځکه دا یوازې د یوه شخص، د یوه کس، او د یوه دوو درېو نفرو مسئله نه ده، دا د یوه هیواد، د یوه ټولنې مسئله ده. نو عدلي او قضایي برخونه هم زموږ غوښتنه هم دغه ده چې په جدي توګه د دغو شکایتونو ته ورسیږي. اوس کمیسیون یې معرفي کوي، سمه ده، دا څنګه رسیدګي کیږي دغو شکایتونو ته، اولی او قضایي برخې څومره خپلې دندې ترسره کوي، دا بیا بېله موضوع ده.
سعادت صاحب، که دا بحث را جمع کو، څومره ډاډ ورکولی سي چې همدغه رایه شمیرل به شفافي او همدارنګه ورسره سمو پایلو به تاثیر نه شي که دا بحث را جمع کړي؟
افغان صاحب هم دغه مخه باندې چې دغه پروسه شفاف او سیګي خلک هم باورمن شي چې کمیسیون هم شفافیت غواړي د نظر او بنسټونو د استادو ته د سیاسي احزاب او استادو ته د مدني ټولنو استادو ته او د کاندیدانو استادو ته هم په دغه پروسه کې وخت ورکړي دوی تم زمينه د برابر کړی د ترڅو دوی هر څه تلاسرسي غلطه ولري او وګوري چې تر کومه ځپورې غلطه شفافیت تضمین دی په همدې مخه باندې دغه کارت سره شوی دی ترڅو حق اقدار ته وسپارل شي تر دې دمه پورې مخکې هم امینی صاحب اشاره درلودل چې دوی هم له دغه پروسه څخه راضي دي موږ هم هڅه لري کو چې هیڅ شی هم د چا څخه پټ ونه وسیږي هر هغه کار چې په کمیسیون کې وستر سره کیږي هغه له ټول ملت سره شریک شي ټول هیوادوال په دې باندې پوه وسیږي چې ولسی جرګې ته د رسیدو لار تقلب او درغلی نه ده بلکې په د ملت په منځ کې کار کول دي او د خلکو اعتماد او باور ترلاسه کول دي دوی رائے اخیستل دي او دغه پر اساس د ولسی جرګې ته د لار موندل دي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او همدا شند افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان دي مروه امینی له تاسو نړۍ مننه چې په بحث کې مرسته غړو نو کړو درنو دوستانو د ازادي رادیو زما رائے زما حق پروګرام د دیونی بحث تر بیا خې چارې خدای پامن
زما رائے زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه